دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ اول نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساسو هر کلی کوم په روان خبرونه کې به د بلوچستان د پروسیکیوټر جنرال د ورکیدو په جلوزو کې د کډوال لخوا د لوږې د هړتال جاري ساتلو او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د پښتو د نصاب د سرته رسیدو په اړه حل درکړو د خبرونې په پای کې به د ټوک ټکال څخه جوړ پروګرام پام کوه هم واوري خو په لومړي سر کې ګلایاس ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسی ترین اډوکیټ نامعلومه کسانو تختولې دي د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتی ځواکونو ورګټ کړي او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت خنه دي او د مرد ژوند په کشمکش کې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسی ترین اډوکیټ نامعلومه کسانو تختولې دي ل کوټه د مشال رادیو خبريات د تختول شوی وکیل واسی ترین د رور ساجد ترین لخلي وای چې نو موړي د زیارت پورز ل کوټه اسلام آباد ته روان بو ساجد ترین تیر شپه مشال رادیو ته ویل چې په روستوي ځلې هغه وخت ل واسی ترین سره په ټلیفون خبري شوی وي چې نو موړي په ژوب کې وو نن د هغه د تختول پرځ د بلوچستان بار اسوسییشن ل لوري په ټول عدالتونو کې د کاربندیز اعلان شوی دی د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د واسی ترین د تختول کېدو اسخود نوټس هم اخستی دی په اسلام آباد کې د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس ویلي چې د ستري جرګې په مشرۍ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې ترې پیل کړي دا ټول ګوندیز کانفرنس د زیارت په ورځ جمعیت علما اسلام برابرلې وو تیر ماښام ناوخته د غونډې په پای کې د یاد مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کانفرنس ګډې اعلامیه جاري کولو پر مقویل له وړاندې نه جوړه شوې ستره جرګه نوره پراخه کړې شي سیاسي ګوندونه په دې هم سلا شو چې موجوده او عبوري حکومت او د ټاکنو وروستو نوي حکومت به د کانفرنس پر تجویزونو عمل کولو پابند وي تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په 14 نیټه د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ودی خان هم آل پارټیز کانفرنس رابللی وو چې مقصد یې د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې حل لارې لټول او د ټولو ګوندونو لخوا یو متفقه کړنلاره ټاکل وو د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتی ځواکونو ورګټ کړي دا څرګندونه د افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تازه فرمان کې ویل شوې دي د افغانستان د اطلاعاتو او رسنو د مرکز مشر صفت الله صافی د زیارت پورس په دې اړه مشال رادیو ته ویل
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات یعنی نظامی تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي
نوموړي زیاته کړه چې د ملي امنیت د سلاکار رنگیر دافتار سپانتا په مشرۍ کې به پلاوی هغه ټولې ډلې معلوموي چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړ شوې دي او د افغان ځواکونو لیکو بهر فعالیت کوي د ویل چې یاد پلاوی به له نړیوالو ځواکونو سره په دې اړه خبرې کوي او دا ډلې به په درې میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ چارواکي وای نن د سویلي عراق د سارو په یو منډي کې دوه موټر بمی چاودنی شوې چې پکې درنه مرجوبله شوې ده د سیمې پولیسو مشر عبدالجلیل الاسدی وای دغه برید د پلازمینې نه 200 کیلومتر لري په دیوینی کې شوې یو مقامی ډاکټر عدنان ترکی د وژل شو شمیره 15 او د وژل شو شمیره 15 شپته خای په سمدستي توګه د بریدون پړه چا په غاړه نه د خستي خو سنی اورپکو د شیا حکومت پر ضد ل یو کال رایسي بریدون کوي د جمعې د ورځې چاودنې په داسې حال کې شوي چې یو ورځې مخکې په شمالي عراق او په بغداد کې بمی چاودنو او بریدون شپږ ویش کسان ورجلی او د شپېتو نه زیاتې ژوبل کړي دي د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وای د ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت خنه دي او د مر ژوند په کشمکش کې دي مادورو د زیارت په ورځ سرکاري ټلویزیون د لاري وویل چې د شاویز روغتیایي حالت ډیر پیچلې دي خو په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړي
Ustedes saben por qué descuidó su salud, porque se entregó de cuerpo y alma.
تاسې دا معلومه ده چې ولې نوموړی د خپل صحت خیال نه ساتلو، ځکه چې هغه خپل بدن او روح تاسو لپاره وقف کړی وو. هغه خپل ځان هیر کړی وو چې خلکو ته هر څه، کار، ژوند، کورونه، خوراک، تعلیم او د صحت سهولتونه ورکړي، او دا یو ریښتونی حقیقت دی. شاویز تیره میاشت وینزویلا ته د کیوبا نه د کینسر د ناروغۍ درملنې وروسته ستون شوی وو. د وینزویلا چارواکو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې شاویز ته کومه د کینسر ناروغۍ ده او د دې درملنه په کیوبا کې ولی ضروری وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د هیواد به د لومړي ځل لپاره له هغو وسلوالو سره نیغ په نیغ غیر فوځي مرستې وکړي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. جان کیری دا څرګندونې پرون د اټلي په روم ښار کې د هغې غونډې په پای کې وکړي چې د شام د حکومت مخالفینو د ملي شورا او د شام د ملګرو هیوادونو تر نامې لاندې د دغه هیواد پکې ګډون کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې امریکا به ملکی مخالفینو ته د دې لپاره 80 میلیونه ډالرو نورې مرستې وکړي چې هغوی تر خپله ولقه لاندې سیمو کې د ادارې پر چارو ولګوي. جان کیری چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بهر ته خپل لومړی سفر پیل کړی، د دې مرستې هدف پر ولسمشر بشار الاسد د دې لپاره فشار زیاتول دي چې واک پرېږدي او سیاسي انتقال ته لاره هواره کړي. او وروستۍ خبر دی، په بنګلاديش کې له تشدد ډک احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا له هغې وروسته شوی چې د دې هیواد یو عدالت د جنګي جرمونو په تور یو اسلامي مشر ته سزا اورولې ده. دې عدالت د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش د جماعت اسلامي مرستیال مشر دلور حسین سعیدی ته په دې تور د مرګ سزا اورولې چې هغه په 1971 کې له پاکستانه د بنګلاديش د ازادۍ خصو پر مهال خلک وژلي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا زړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان پرسکیوټر جنرال محمد واسع ترین له ژوب څخه تښتول شوی دی. د بلوچستان یو مشر وکیل وایي چیف جسټیس د دې نوټیس اخیستی دی او چې ژر خوشی کړل شي.
جسټس قاضی فیضی صاحب سومپوی چې نه واخستی او ټولو ادارو ته ولیکل چې د دې اکل د موبایل وغیرہ ټریس کی او چې څنګه به درک شوی دی.
په جنوزو کیم کې د خیبر ایجنسی د بیکورسو کډوالو لخوا بوک هړتال نن په شپږم ورځ هم جاری دی. دوی څه غوښتنې لري؟ دا خبر پښتونخوا حکومت به نن له اول څخه تر 12 جماعت پورې د پښتو نصاب ته حتمی شکل ورکوي. صوبایي وزیر تعلیم وای
تعلیم عام کول د پاره یو ډیر لوی مثبت انجیده قدم دی.
او هایر سیکنډري سکول باندې د سبجیکټ سپیشلیست چې د پښتو موجود لاندې لیول باندې 30,000 اسامای چې دي خالی نمنګډ کې کړی.
او د روان خبرونه په پای کې د ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کاوریدل هم هیرم.
تاسو ته معلومه ده چې په صوبه بلوچستان کې گورنر تاج راغلی دی. د بلوچستان پخوانی وزیر بالا او د 15 نوي کسیزه کابینه په دې خبر ډیر سخت په غوسه او پریشان شوی دی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د بلوچستان پرسکیوټر جنرال محمد واسع ترین له ژوب سیمې څخه تښتول شوی دی. د نوموړي کورنۍ وایي واسع ترین له کوټې اسلام آباد پر لاره وو چې تر ژوب وروسته ورسره اړیکه پرې سوه. د نوموړي د تښتولو پر ضد نن د جمعې په ورځ د ټولې صوبې په عدالتونو کې کار بندیز وو. نور هله کړ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پراسیکیوټر جنرال بلوچستان واسع ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان بار اسوسییشن له لوري د صوبې په ټولو لویو او وړو عدالتونو کې کاربندیز روان دی. د بلوچستان بار اسوسییشن لخوا د وکیلانو د ټولو اتحادیو غونډه شوې چې پکې له حکومتي ادارو څخه غوښتنه شوې د پراسیکیوټر جنرال بلوچستان په اړه د ژر تر ژره پلټنې وسی. د همدې غونډې په اړه د بلوچستان یو مشر وکیل ابوالخیر اتسکسی مشال رادیو ته وویل
اوس پرې اولس بجې د بلوچستان بار اسوسییشن لای کوډ بار اسوسییشن د مختلفو سینیرو ملګرو په ګډون باندې یو غټه غونډه وشوه چې هغوی د دې واقعې غندنه وکړه او د حکومت او د مختلفو مخصوصو ادارو څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دی واسیه ترین پاکل معلومات ورکول سی شاید د سره کوم قسمه واقع سوی ده.
د ابوالخیر په خبره د واسیه ترین د تښتونې پر ضد د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا از خود نوټیس اخیستی او له متعلقه چارواکو څخه یې د نوموړي په اړه پوره پوره تفصیل طلب کړی. بیا هم ابوالخیر اڅکزای
بلوچستان بار کونسل های کورټ بار اسوسیشن او د داران او زموږ محترم جسټس قاضی فایز عیسا او نور ججانو بیا د دې سخت اکشن واخستی سو موټو چینه واخستی او ټولو ادارو ته ولیکل چې د دې اکل د موبایل وغیرہ ټریس کی او چې څنګه بدرګه شوی دی.
د بلوچستان بار اسوسیشن د نوموړي وکیل په وینا د دوه ورځو تر رخصتۍ وروسته به د دوشنبه په ورځ د وکیلانو بل غونډه کیږي چې په هغه کې به د راتلونکي لپاره پریکړه وکړي. د ویلو وړ ده چې د جمعرات په ورځ د بلوچستان د سرکاري وکیلانو مشر وکیل یا پروسیکیوټر جنرال بلوچستان واسیه ترین له کوټې څخه اسلام آباد ته پر لار و چې د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی دی. د واسیه ترین کورنۍ وایي وروستای ټلیفوني تماس یې په ژوب کې ورسره شوی چې تر هغه وروسته یې هم د ده او هم د ده د موټر چلونکي نمبر دواړه باندې. تر اوسه پورې د نوموړي د تښتول کېدو مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له کوټې زو د پېښور پر لور. په پېښور کې تېره شپه د خیبر پښتونخوا د امنیتي اهلکار خیبر هاوس ته څیرمه په خیبر سوپر مارکیټ کې د پلټنې د عملیات پر مهال 25 مشکوک کسان نیولې دي چې قانوني اسناد یې نه درلودل. په همدغه خیبر هاوس کې څو ورځې وړاندې د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې اسټنټ پولیټیکل ایجنټ هم وژل شوی وو او ګڼ شمېر نور کسانو ته هم مرګ ژوبل ورسره اوښتی وه. په دې اړه نور حال له پېښور غلام غوث را کوي.
په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر لس ورځې وړاندې د ځانمرګي بریدونو وروستو بیګا د نیمې شپې پولیسو او نورو امنیتي ادارو د خیبر هاوس سره خوا کې د خیبر سوپر مارکیټ نه تیر چاپیره په پلازو او رهایشي فلیټونو کې د لټون عملیات ترسره کړي دي او تر 15 پورې شکمن هغه کسان یې نیولې دي چې قانوني اسناد یې نه لرل. په دې لړ کې د ګولبرګ تانې یو پولیس چارواکي عبدالله جان مشال ریډیو ته وویل
چونکې دلته پلازی دي ټولې او ټول د یو ځي بل ځي خلک راغلي دي غیر اشخاص دي هغې دلته کې دېره دي دا هغې دپاره شوي چې یو ځای معلومات وشي چې دلته څوک څوک دېره دي څوک اوسېږي څوک نه اوسېږي او د هغې تسلي وشي بعد تسلی نه د هغې دغه وشي. تقریباً 25-30 کسان گرفتار شوي او د هغې ویریفیکیشن او دغه شروع دی.
ځایی اوسیدونکو د پولیس او امنیتي ادارو لخوا د نیمې شپې د لټون په دې عملیاتو ډېره سخته ناخوښي څرګنده کړې ده. په دې لړ کې دغلته کې اوسیدونکي یو ځوان خبریال عبدالبصیر مشال ریډیو ته وویل
نو بیګا د اپریشنو شو پولیس راغلی وو په ډېر زیات تعداد کې راغلی وو. مطلب څه خبر سوپر مارکیټ څومره صدر کې دی هغه کې د سره پورې عمارتونه دي هغه کې مختلف خلک اوسیږي د مختلف د سافر شوبې سره وابسته هم نو او بیګا موږ ودو او دغه ټایم کې پولیس راغلل څومره
دا چې د پاکستان قانون د لټون د عملیاتو په اړه د قانوني طریقې کار په اړه سوایي د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور های کورټ یو وکیل کریم محسود مشال ریډیو ته وویل
پولیس خو به اول فرست کلاس مجسټریټ ته یا ډیپټي کمشنر ته درخواست ورکوي چې دلته داسې دا رقم مشکوک افراد دي یا قاتلان دي یا غل دي یا ډاکوګان دي یا جوارګر دي هغې نوبت به ورته ښایي چې دا دغه نوبت والا ملزمان دلته مونږ شک ته په دې ایریا باندې نو هغې نه به اجازت را اخلي. سیکنډلي به دا کوي چې دوی به ځان سره یو فرست کلاس مجسټریټ ډیورینګ اپریشن ځان سره ساتي چې کوم دروازه ته دوی ناکنګ کوي هلته به یو مجسټریټ صاحب هم ولاړوي او د هغې ایریا چې هغه ایریا سره پېژندلو لري د هغې موافظین به هم ورسره ولاړ وي. نو دلته خو هر روزه نه دا چاپي والې چې یو دا اپریشنونه وي او دې کې دوی دا پروسیډینګ چې کوم دی نه اډاپټ کوي یا دا غیر قانوني شو.
د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ د ګل په ورځ د خیبر سوپر مارکیټ خوا کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر د ځانمرګي بریدونو وروستو د عملیات ترسره شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی بیا کورسو کډوالو نن په شپږم ورځ هم بوک هړتالی کیمپ لګولی دی او وایي چې د حکومت لخوا د دوی خوراکي پیکیج کم کړل شوی دی چې د دوی د ټولې کورنۍ لپاره بس نه دی. د دوی په وینا کې چیرې د دوی دا غوښتنې پوره نه کړل سي نو دوی به د گورنر هاوس پېښور او بیا د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاجي ناسته کوي. په دې هکله له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راپور کوي.
دا پوځي عملیاتو او خراب امنیت له وجې د خیبر ایجنسی څخه بې کوره شوی. په چلوزو کیمپ کې کډوالو د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې دوی د تیرو شپږ ورځو راسې بوک هړتالي کیمپ لګولې دی او دا ځکه چې دوی ته د حکومت لخوا ورکړل شوی میاشتنی خوراکي توکو کې کمی کړې دی او هغه کم خوراک د دوی د ټول ټبر لپاره ناکافي دی. د دغې خوراکي ستونزو پخله باندې په کیمپ کې د بې کوره شوی د شورا یو مشر ګلبت خان اپریدي مشال لیډو ته صدارنګ وویل ولی د دغه ستونزو په خلاصې کلمون د کیمپ انتظام چلون کی د قدرتی افتونو د نظام صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای وین ادنت خان او پختل د هغوی جواب صدارنګو دا خیبر ایجنسی څخه د دغه بو کور شوی یو بل مشر ملاخیل وای چې دوی ته په کیمپ کې د ډیر وخت راسه د صحت ستونزې هم شته دي. دا صحت د ستونزو په اړه باندې د پی ڈی ایم ای ویان ادنان خان وای یادونه ول دا چې دغه بې کوره شوی قبالیان غوښتنه وکړه چې خو دې د دوی په سیمو کې امن بحال کړي شي چې دوی واپس لاړ شي او بل دا چې د دوی ستونزې هم دغه رنګ دوام لري نو د دې ورستو به دوی په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته درنور کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت به نن له اوله تر دولسم جمعات پورې د پښتو نصاب ته حتمی شکل ورکوي چې د راتلونکي تعلیمي کال څخه به په سکولونو کې شودل کیږي. د نصاب جوړونکو استادانو او لیکوالانو ډله به خپل سپارښتنې او وړاندیزونه په لیکلې بڼه ټیکسټ بوک بورډ ته سپاري چې د چاپ چارې به هم دلته ترسره کیږي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال راډیو خبریال اصرار اتل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د سکولونو لپاره تر دولسم جمعات د پښتو نصاب جوړولو کار نن سر ته رسی. دغه لړۍ کې د صوبایي حکومت لخوا په پېښور کې د استادانو او لیکوالانو 25 کسیزه غونډه خپل سفارشات او وړاندیزونه ټیکسټ بوک بورډ پېښور ته په لیکلې بڼه سپاري چې وروسته به پر اساس د پښتو نوي کتابونه چاپول شي. د نصاب جوړونې دا عمل د تلسم ترمیم وروسته له دغه واک ترلاسه کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند لخوا شروع کړی شوی چې نن بشپړیږي. د پښتو د دغه نصاب پر اهمیت او د یاد لسورزنی غونډه په اهدافو دغه غونډه ګډونوال استاد او وتل لیکوال نورالمین یوسفزه مشال ریډیو سره داسې غږیدلی
دا فائنل ډاکومنت او دا چې کوم دی نو د سلویخ تو کسانو کاروانو چی بکی دا ہر لیول استازان ہمو و شایران ندیبان ہمو کچر فکس بک بورد دا دی پرانا کی دا جوڑ کو کتابو نچی کلم ماشون دا اول نتر دولتما پوری دا اوائی و سکول نوزی یا دا کالیج نا دا با دا خفل شجبی خفل مقدسات و خفل کانی تاریخ خفل جوان جواک دود دستو ہر سنا با خبری دا یو خو انسان اور یو خو پختون پیفیت بانی دا نوبل ویلیش کی خفل کردار دا کولیشی
دا چی دغه نصاب سمر معیاری کی دیشی او لدی ورسته به پکې ټیکس بک بورډ نور سکارونه کوي په پیښور ټیکس بک بورډ پیښور کې د پښتو مضمون ماهر ډاکټر زبیر اسرت د مشال ریډیو سره غږیدل دي
ټیکس بک بورډ کار د دې نصاب کار مخه کې حساب سازی ده اګه حساب سازی چې شو دا په تلویزیون د اول متر دوه سم پورې نافذ کیږي پښتو ثقافت پښتني روایت پښتو ژبه ادب او تاریخ پښتو کلچر پښتانه اتلان پښتانه اولیا پښتانه زمکه او خاوره پښتنو رسمونه رواجونه اختر شوقدر میلے دا ټول هر څه پکې دی او تاریخي دستاویز دی پښتانه آینده نسلونه په فخر کوي
پښتنو زکونکو لپاره به د پښتو دغه جوړ کړی شوی نصاب د موجوده حالاتو د مقابله او خپل تاریخ او کلتور درسونه ولري په دې اړه مو د مشال رادیو لپاره د سیړونکو پروفیسر محب وزیر سره خبرې کړې دي
منصور
تعلق لرون کے دسانوی تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک د مشال ریڈیو سرا په یاد موضوع خبرو کې وای چې دوی د قبایلی سیمو په شمول د صوبې په ټولو برخو کې د تعلیم لپاره ډیر کار کړی دی
تعلیم عام کول لپاره یو ډیر لوی مثبت انجیدا قدم دی دا عوامي سپټه خدا منشور دی او هایر سیکنډري سکول باندې د سبجیکټ سپیشلیست چې دا پښتو موجود لاندې لیول باندې 30,000 اسامه چې دی خالی نمنګ ډکی کړی په دې کې یو مسوګدانی ثابت تر چې دا بیا په نیپوتیزم په بنیاد باندې شوی یا د رشوت او سفارښت په بنیاد باندې شوی موږ وعده دې کام سره کړی و
په پام کې د نیو دا چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا تر دولسما د پښتو مضمون لازمی ګرځول وروسته د نوي نصاب جوړولو کار سرته پر رسیدو به د پیښور ټیکس بک بورډ د پښتو دغه نصابي کتابونه چاپوي چې د ټیکس بک بورډ د واکمنو په وینا به د راتلونکي تعلیمي کال نه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ټولو سکولونو کې خودل شي اسرار تل مشال رادیو پیښور
زموږ شغ له مشال رادیو خبري بلخوا په کورم ایجنسی کې د ترهګری د ښکارسو سکولونو زده کوونکي غوښتنه کوي چې د نور زپلسو سیمو په شان دي د دوی د یو کال تعلیمي اخراجات معاف کړي سي دا غوښتنې د سیمو زده کوونکو تیر ورځ په پېښور کې په یوې غونډه کې وکړې په دغه غونډه کې د یو شمېر زده کوونکو سربېر استادانو ادیبانو د سیمې مشرانو او حکومتي چارواکو ګډون کړی وو نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي
په کورم ایجنسی کې د ترهګری ښکار شوي سکولونو د بیا جوړولو سره د نورو زپلو شو سیمو په شان د سیمې زده کوونکو د یو کال تعلیمي اخراجات دې هم معاف کړی شي دغه غوښتنې د سیمې زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د زیارت پورس ترسره شوي په یوې غونډه کې وکړې د زده کوونکو د اتحادیې د کورم سټوډنټ یونین مشر محمد حبیب مشال لډیو ته وویل چې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو په لړ کې حکومت دې د ترهګری ښکار شو زده کوونکو مرسته وکړي
د مو تعلیمي ادارې په سنټرل کورم اور کورم کې تبا شوی دی دا وې دوباره لپاره دوباره اقدامات وکړی شي دین علاوه چې کوم دی مو دوباره سکالرشپ زیات کړی شي د مو سکالرشپ ډیر زیات کام دی پولیټیکل سکالرشپ د یو کال فیس مافي اعلان شوی دی او هغه باندې عمل شوه دی لایک وزیرستان او ملکند د سټول هم مو وختنه کوو گورنر صاحب نه خپل ټولو مشن وختنه کوم چې د مو لپاره دم دا سکالرشپ منځور کړی شي
د کورم سټوډنټ یونین له خوا جوړ شوی په دې غونډه کې زده کوونکو سره په لویه کچه استادانو هم ګډون غونډې ته حکومتي چارواکو سره د سیمې مشران ادیبان او سیاسي لیډران هم راغلي وو موږ چې کله د کورمې جنسي زده کوونکو ته د تعلیم په لړ کې مرسته ورکولو په اړه د سیمې سینیټر رشید خان او اورنګزیب سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي او ویل
اوس صدا یو قبایلی گورنر راغلی دی ان شاء الله تاسو به خبر شوی قبایلو لپاره ایجوکیشن سپیشل ایجوکیشن لپاره به یو داسې پالیسی جوړیږي چې هغه باندې د قبایلو آینده نسلونه صدا هغه باندې کامل وشو هغه امپلیمنٹ
شولا نو انشاءاللہ قبائلی سیمی نوجوانان سدی دا پا ہر میدان کی انشاءاللہ روزی سکولونو دا پارا چدے آغی دا پارا خپل یو پیکج تا پیسے شتا ہر یو ششتا دیر زر تر زر بخبر شے مارچ میاشتا تیر شی اپریل کے بس دا کم دا ڈیمیج سکولونو دی بانی بکار شروع کی
واضح دیوی چی پگورم ایجنسی کی دا فرقائی زشخڑو او طالبان وصلہ والو خلاب پوزی اپریشن پوجا تعلیمی نظام تا سخت زیان رسیدلی دی پسیما کی تعلیم محکمه دا ریکارڈ تر مخا وش پیتو سکولونو دا ترهاگر اخکار شوی دی دا قبائلی سیمو لپاره دا افتونو دا نظم ادارې د شمیرې تر مخه د سیمې نه قریبا څلوېښ سره کورنۍ د ناامنیو له کبله بې کوره شوي دي. د کورم ایجنسي زده کوونکي وایي چې په سیمه کې اوس امن وضع ښه شوې ده. زده کوونکي وایي که دوی سره مرسته ونه کړی شوه نو تعلیم په لړ کې د دوی سیمه به نوره هم وروسته پاتې شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په اسلام آباد کې تېره ورځ د جماعت علما اسلام تر سیوري لاندې د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د فاټا د لوی جرګې د مشرانو ترمنځ ټول ګوندیزه غونډه وسوه چې موخه یې په سیمه کې امن راوستل او د تشدد مخه نیول و. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول ټول ګوندیز کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شوی و. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام تر سیوري لاندې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د فاټا لوی جرګې د مشرانو ترمنځ ټول ګوندیز کانفرنس وسو. په ټول ګوندیز کانفرنس کې مشران پر دې سلا شول چې د ترهګرۍ مسله یوې صوبې یا قوم ته نه ده ورپیشه، بلکې دا د ټول هیواد ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي. بلخوا د کانفرنس په پای کې د ګډونوالو لخوا وړاندیز ورکړل شو چې د سولې لپاره باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړل سي. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شوی و. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي یو خوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په حق له واحد دریځ خپل کړی او بلخوا د دې کانفرنسونو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان هم خبرو اترو ته رضا شوی دی.
زما خیال دالی چې په سیاسي حواله باندې هم، په سماجي حواله باندې هم، کلتوري حواله باندې هم، اقتصادي حواله باندې هم، هغه خلک چې په ترهګرۍ کې، هغه تنظیمونه چې په ترهګرۍ کې او په انتحارګرۍ کې بوخت دي، هغه باندې په دې څلور پنځو واړو حوالو باندې ښه پوره اثر ورزیږي.
دا چې تر دې کانفرنسونو وروسته به د حکومت یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې څه پایلې ولري او کنه، په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر ریټایر صاد محمد خان خوشبینه نه دی او وایي یو خوا د دواړو لورو انډول نه دی برابر او بل خوا د کانفرنسونو جوړونکي خپلې ګټې په پام کې نیسي.
عسکري لحاظ سره چې کوم طالبان دي عسکري مضبوط دي، طاقتور دي، زموږ چې کوم دولت دی هغه کمزور دی او په شا روان دی، نو دا کمزور ہے دا پوزیشن مذاکرات کیجی اگر زما په خیال باندې څه نتیجه خیز نه کامیاب نه وي، ځکه چې هغوی چونکه طاقتور دي، طاقتور سره به بیا شرایط سخت دي. نو دا دي چې کوم دغه راوسته دی دا ایل پی او جمعیت علما اسلام والا دا ټول سیاست دی، دا بالکل دنده کامیاب ہے یا د دې مخکې پیشرفت هیڅ امید نشته.
د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا سمو دا وړاندې د سولې د خبرو اترو په اړه بیانونه خپاره شول چې دواړو لورو ځینې شرایط څرګند کړي وو. دا چې ټول ګوندیز کانفرنسونه به څومره وکولای شي چې دواړي غاړي پر نرمو شرایطو د خبرو اترو میز ته کښېنوي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي د سولې خبرې اترې هغه وخت غوره نتیجه ورکولای شي چې دواړي غاړي له رواداري څخه کار واخلي او د منځ لار خپل کړي.
اساسی خبر آغا دا چې آیا فریقین بهتر تیار دي چې هغه وکی روغه جوړه غواړي او روغه جوړه په داسې حالاتو کې چې د یو بل کوم جایز مطالبات دي، جایز خبرې دي، هغه مني او کنه هغه سړی به په ناجایزه خبره باندې ودرېږي او هغه چې داسې سچ وایم دا صحیح دي، داسې چې په کوم طریقه باندې د مسلې لوړ مدار واحد حل دی داسې نشي کېدی. دې لپاره به چې د نو په کار چې د وسیل کلبۍ نه کار واخیستی شي، د وادارې نه کار واخیستی شي او یو بل سره خبرو اترو کې چې د یو بل جایز مطالبات او جایز خبرې پیش نظر وساتل شي.
په پاکستان کې د امن لپاره ټول ګوندي زغوندو په داسې حال کې زور اخیستی چې د اوسنی حکومت اخیری ورځ دي او عام انتخابات را روان دي. په داسې وخت کې د دې ډول غونډو تر سره کول څه معنا لري؟ پروفیسر خادم حسین وایي له وسلوالو طالبانو سره تر دې مخکې هم په حکومتي کچ خبرې اترې شوي دي، خو اوس د راتلونکو انتخاباتو او له افغانستانه د نړیوال ځواکونو تر وتلو وړاندې یو نتیجې ته د رسیدو لپاره دا ډول هلې ځلې تیزې شوي دي.
د انتحاګر یا د جهادي بشپړ جال چې عالمگیر بشپړ جال دی د هغې چې کمی هڅې دي چې یا ټول ټاکنې پاکستان کې ادرولی شي یا 2016 نه پس یا د هغې نه مخکې یو داسې صورتحال جوړ کړی شي چې خپل وزن ثابت کړی شي د ریاست په ضد. زما خیال دا دی چې څنګه د هغه غاړې نه دا یو مناسب وخت و، داسې د دې غاړې نه هم دا یو مناسب وخت دی چې څنګه هغه نقطه نظر جوړېږي او د هغې نقطه نظر د هغې سټریټجي او د هغې داو پیچ او ټیکټکس په مخکې ځي، داسې پکار دا دی چې دلته سیاسي قیادت هم وکړي او څنګه چې وکړه.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د 40,000 خواوشا کسان وژل شوي دي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې ټوپک د مسلې حل نه دی، بلکې د خبرو اترو له لارې په سیمه کې امن او قراری راوستل کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري وخت د مازیګر درې نیمې بجې سوې. ګلایز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
دا بلوچستان پروسیکیوټر جنرال واسی ترین اډوکیټ نامعلومه کسانو تختول دي. ل کوټي د مشال رادیو خبريال د تختول شوی وکیل واسی ترین ضرور لخلي وای چې نوموړی د زیارت پورت ل کوټي اسلام آباد ته روان وو. نن د هغه د تختول پرځ د بلوچستان بار اسوسییشن د لوري په ټول عدالتونو کې د کاربندیز اعلان شوی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس ویلي چې د ستر جرګې په مشرۍ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې ترې پیل کړي. دا ټول ګوندیز کانفرنس جمعیت علما اسلام پرون رابللی وو. د افغانستان حکومت غواړي چې نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګټ کړي. دا سرګندونه د افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تازه فرمان کې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنو د مرکز مشر صفت الله صافي د زیارت په ورځ مشال لیټوویل چې دا ډلې با په دریو میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد به د لومړي ځل لپاره له هغه وسلوالو سره نیخ په نیغه غیر فوجي مرستې وکړي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. دا وینزویلا مرسیال ولسمشر نیکولاس مادورو وای چې دا ولسمشر شوګو شاویز روغتي حالت خنه دي او د مرګ ژوند په کشمکش کې دي. مادورو د زیارت پر سرکاري ټلویزیون د لاري ویل چې شاویز روغتي حالت ډیر پیچلې دي، خو په دې اړه نور تفصيل نه دی ورکړی. په عراق کې د ساروو په یو منډي کې دوه موټر بمی چاودنو درنه مرګ جوړه لولې ده. او په بنگلاديش کې له تشدد ډک احتجاج پترس کې لکه لکه 15 کسان وژل شوې دي. دا مظاهره له هغه وروسته شوې چې وادارت د زیارت پر وخت د بنگلاديش د جماعت اسلامي مرستيال مشر ته د مرګ سزا اورولې.
دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاس وړاندې کوي. اوس وارسه دلی د پاکستان کورنی ورسپانډ ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانډ لوسی دا چې دغه ورسپانډ په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دی راځي چې ورته غوښ.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. مشر ورسپانه خپل اداري کې وایي چې 13 ورځ وزیرستان کې د یو خبريال وژنه، د غرن کراچي کې یو بل خبريال د قلنګ په غوښتنه نه پوره کول وژل، او سواد کې په بعضي خبريالانو ډزې کول یقینا چې د اندېښنې وړ خبره ده چې اخر هغه کوم طاقتونه دي چې خبريالان پنهخه کوي. اداري لیکي چې کراچي کې د وژل شوی خبريال ولی بابر ګواهان هم وژل شو چې ورسره قاتلانو نور تحفظ ورکړی شو، او دغه رنگ پاتې خبريالان او نور خلک په زیاته یره کې اخته شو. ادارې زیاتوي چې دا خبره هم بے ځای ده چې حکومت دې هر خبريال ته تحفظ ورکړي، ځکه چې داسې نشي کېدی او نه خبريالان د خپل پیشې نه اوریدل شي. داسې ښکاری چې دا قسمه پیښو سره یا خو په میډیا دباو اچول کیږي یا پاکستان په ناکام ریاست په هیڅ مخې ته راوستلو کوشش روان دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دغه کوششونه موږ په ټوله کې سناکه مکړو، او تر سوچي د حکومت خبردان او هغه خو نه عامو خلکو ته تحفظ ورکړي دي او نه خپل پارلماني غړو ته. هر څوک دوی په تحفظ ورکولو کې ناکام دي، نو کم از کم دي دغه پټ لاسونو کې یو څو ته سزا ورکړي، نو هم بور سره د خبريالانو په وژنې کې کمی راشي. د پیښور نه خبريدونکې وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د مردان د شیخ ملتون ټاون په حدودو کې د هوا کلی سره نږدې دوه نامعلوم وسلوالو په هغه پولیس اهلکار سید محمد دزی کړي چې د پولیسو د مخنیوي د یو یوې ډلې په حفاظت مامور وو. ادارې وایي چې مردان کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د نوموړي پولیس اهلکار د حق رسېدو پیښه په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه کې د دریو میاشتو د یوې ماشومې په بدن کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره دوه ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په حقله اوس هر چا ته دا معلومات شته چې دا یو داسې خطرناک رنځ دی چې که په وخت یې علاج ونه کړی شو نو له امله یې د ماشومانو معذور کېدل رامنځته کېږي. ادارې وړاندې لیکي که تېرو وختونو کې مونږ وګورو نو د ټولې نړۍ دننه دا یو ډېره لویه ستونزه په دې وجه وه چې له دې امله د پاکستان په شمول جنوبي ایشیا منځنی ختیځ او لویدیځو هېوادونو کې په لکونو شمېر ماشومان معذوره شوي وو. د دې ټولو ماشومانو د علاج هم بندوبست نه و ولې وروستو بیا د پولیو د مخنیوي ضرورت شدت سره محسوس کړی شو او د ماشومانو د دې خطرناک رنځ څخه د ژغورلو دپاره په نړیوال کچ پروګرام ترتیب کړی شو. نو اوس چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پولیو په ډلو باندې دا قسمه پیښې کېږي نو دا د فکر وړ خبره ده. ادارې اخر کې لیکي چې د څو میاشتو راهیسې په ټول ملک کې د پولیو په ډلو د نامعلومو وسلوالو لخوا د بریدونو کومه لړۍ روانه ده نو په مردان کې یاده پیښه هم د دغې زنځیر کړی ده او واضح ده چې دا لړۍ د هغه پټو عناصرو لخوا پیل کړی شوې ده کوم چې پاکستان د یو غوره او آباد ملک په څیر لیدل نه غواړي. نو ځکه د داشان عناصرو د مخنیوي ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک کې د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټي سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په شمالي وزیرستان کې د خبریال ملک ممتاز د وجنې غندنه کړې ده او د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د خبریال ملک ممتاز د هدفي وجنې په اړه پلټنې پیل کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي چې خبریال ملک ممتاز د یو شمیر مشهورو رسنو سره دنده ترسره کوله او په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان د پریس کلب صدر هم منتخب شوی و. دغه کمیټه د ملک ممتاز د ځینو ملګرو خبریالانو له خولې وای چې هغه ته پخوا هم د خپلو راپورونو له وجې ګواښونه ملو شوي وو. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي خبریالان زیاتوي چې دوی ته د یو شمیر خواو لخوا ګواښونه ورکړل کیږي، کله د وسلوالو ډلو لخوا، کله د مجرمینو د هغو ډلو لخوا چې د مخدره موادو او وسلو په قاچاق کې ککړی دي، او کله د پاکستانی استخباراتي او پوځي ادارو لخوا. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلس وایي چې په تیرو لسو کالو کې د وجل شو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ملو شوی او د یادې کمیټه د سیړنو تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو د قاتلینو د قانون منګولو ته د نه سپارلو ریکارډ ډیر خراب دی او تر دا مهال 19 داسې کیسونه دي چې هیڅ پته نه خاينه لګي. د دغه کمیټه د هغو هیوادونو د یو فهرست تر مخه چې پکې د خبریالانو قاتلین لا اوس هم آزاد ګرځي، پاکستان په دغه فهرست کې په لسم نمبر دی. د سی پی جی د ایشیا لپاره مشر بابډیټ زوای د ملک ممتاز غوندې د وتلي خبریال د دغه قتل باید پلټنې وشي او لکه د نورو وجل شو خبریالانو غوندې دا قتل هم بغیر تفتیشه او بغیر د پښتنو پاتې نشي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو راپور چې یادې شوې ورځپاڼې کتلې ده وایي د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د افغانستان پولیس سره د کیدونکو مالی مرستو د حساب کتاب سارنه کوي له کلونو راهیسې په لویه پیمانه د سامانونو په خریدارۍ کې په غلا غدیو سترګي پټې کړې دي. ورځپاڼه دیاتوي چې دغه راپور چې لا ولسته نه دی پټاګه شوی د ملګرو ملتونو د هغه دفتر چې د 2002 کال راهیسې دغه هیواد تر اغلو په عربونو ډالرو مرستو سارنه کوله، پکې د ممکنه بد انتظامی سرک په ګوته کوي. د دین علاوه دغه راپور په دې نازکه موقع چې دغه هیواد نه امریکایي او نور بهرني ځواکونه په راتلونکي کال کې د وتو لپاره تیاری نیسي او دغه هیواد د ولسمشر حامد کرزی نه پس د ټاکنو په نتیجه کې د نوي ولسمشر ټاکلو تیاری کوي. د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د رول په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه د افغان پولیسو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې د انتظام لاندې جوړ شوی فنډ چې لطفا نومیږي په 2002 کال کې په دې مخه جوړ شوی و چې د افغان پولیسو د تنخواګانو سره سره د پولیسو اداره په سامانونو برابره او جوړ کړی. د دې لپاره د 2.5 اربو ډالرو حساب کتاب د دغه ادارې په لاس وو. ورسپانه لیکي چې دې راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو باور ته سخت زیان رسولی دی.
مجید بابر وو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. او ستو د افغانستان پر لور په افغانستان کې د پوځي چارو یو شمیر کتونکي د افغان ولسمشر حامد کرزي فرمان چې په کې راغلي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال دي د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم سي ناوخته بولي. ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ په خپل حکم کې د ملي امنیت سرلاکار رنګین داد فرس پانتا په مشرۍ یو پلاوي ته دنده وسپارله څو د راتلونکو درې میاشتو په ترڅ کې د ائتلافي ځواکونو تر کمانډې لاندې وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي او یادې هم افغان امنیتي ځواکونو سره مدغم کړي. په دې هکله زموږ همکاري جمیله ظریف د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړي او په پیل کې دغه فرمان په اړه ورسره پوښتلې دي. نوموړی وایي
دغه کار باید ډیر وخت سوی وای. دا د افغانستان د فره ډیره زیاته بدبختي راوړه. دې خلکو په خلکو ډیر ظلمونه وکړ. خلک ته ډیر ربونه ډیر زحمتونه حتی ډیر وزل حتی خپل سر باندې بندي کړی چې هغوی ګناه هم نه ده ملکي خلک له بینه لاړه. دا کار باید ډیر وخت سوی. په ابتدا کې هم دولت افغانستان دا اجازه نه وای ورکړی چې امریکایانو یا نورو خارجي قوتونو د ځان دپاره افغاني خلک جذب کړي وای او له بینې مشخص اتحاد جوړ کړي وای او چې دا د افغانستان تر قانون لاندې هم ده و د افغانستان تر قمندې لاندې هم ده و په خپل سر خلک هر کاري چې وکړ دومره حتی وکړ چې دا خلک وسلو دي امریکایانو هم نفرت کوي له دولت هم نفرت کوي او په هر ځای کې ویني چې مقاومتونه د دې خلکو مقابل کې راجلېږي. اوس ضرورت د دې ده چې دوی په دې باندې ټینګ ودرېږي وکه دا بار جامه د عمل واوري کوي ونه غوسته خو ځي خبره چې دولت به اعتبار او به اعتبار تر بس.
بل جنرال صاحب لکه څنګه چې تاسو مو ویلي د پریکړې ډېر نه وخت نیول سوی د دوی له 1300 کلونو په دې ولایتونو کې فعالیت درلود څه فکر کوي چې ولی افغان حکومت د پریکړه مخکې نه کوله یعنی ولی دون نه وخت د پریکړه وکړه؟
څه دا څه فکر کوم چې دا دون یو به باش حکومت څه دا واته خبر نه و چې د خارجانو خپل سر باندې سپټاتې جذب کړي خلکو ته ماشینه ورکړي او خلک دې جنگونو ته لګړي د خلکو شکایتونه په اطراف کې ډېر زیات شول. دې خلکو نه نو امریکایان ویل چې دا خلک زمونږ نه دي دا خپل افغانان دي چې زمونږ په خطاب کې دا وجود لري او موږ دې ته معاش ورکړو دوی دې موږ لپاره جنګي دي ممکن دي هغه خبره دایي
جنرال صاحب څه فکر کوي چې د نړیوال ځواکونو هدف ولې دې کار نه سي چې دا خلک ځان سره یوځای کړي دي؟
دا خو دې کاملا واضح دی نړیوال ځواکونه خصوصا امریکایان او غربیان خو نه غواړي خپل افراد مړي شي.
جنرال صاحب بل اخر څه فکر کوي چې له نړیوال ائتلافي ځواکونو د دې له نړیوال ځواکونو نه بیلول او په افغان ځواکونو مدغم کول به د افغانستان اړیکې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره خرابې ونه کړي؟ هند دوی په اړیکو به کوم خراب تاثیر ونه کړي؟
که متحده ایالات د حقوق د بشر ته احترام لري که د نورو دولتو ازادي ته احترام لري نو د دوی دا حق نه سره خو د مختل خلک دي چې ورکړو که نه ورکړو دا زمونږ کار ده. دوی حق نه لري چې په دې کې خفه شي یا ګیله وکړي او ځینې خپل مناسبات خراب کړه او که چېرته خبره دې زوري خو ته به نه هر ساعت کولی شي خپل مناسبات خراب کړي. د دوی دا حق نه سره قانوني ځکه دا د موږ خپل اتوادي نه ورکړو نه غواړو چې دوی په کتاب کې زموږ افراد او اشخاص چې دوی لري هغه کتاب ولري.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل چې د ولسمشر کرزي د هغه نوی فرمان په اړه زموږ د خبریال جمیله ظریف پوښتنې ځوابولې چې نوموړي افغان پلاوي ته دنده سپارلې چې په راتلونکو درو میاشتو په ترڅ کې د ائتلافي ځواکونو تر کمانډې لاندې وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي او یادې هم په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. او سو خوست د خوست ځای چارواکي وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې د خوست نوی هوایي ډګر جوړېدو ته د ملي شورا لخوا بودیجه منظوریږي خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه پروژې په قرارداد نه دي ورکړل سوي. په ورته وخت د پارلمان یو شمېر وکیلان وایي چې د خوست هوایي ډګر د کار په ځنډېدو کې د افغان حکومت ځینې چارواکي لاس لري او غواړي د قراردادونو د دوی شخصي شرکتونه ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل راپور کوي.
دوه کال وړاندې د خوست سویل لویدیځ د اسماعیل خیل او تڼۍ ولسوالیو سلګونه جریبه ځمکه د هوایي ډګر د جوړېدو لپاره د زورواکو له غصب څخه خلاصه شوه او د خوست خلکو د مقررو غوښتنو وروسته د نوي هوایي ډګر د جوړېدو چارې پکې پیل شوې. د نوموړي هوایي ډګر له سیمې څخه چې د خوست ولایت یو شمېر ملکي او پوځي چارواکیو او د ولسي جرګې غړیو کتنه کوله خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دې هوایي ډګر څخه مخبته راتاو شوې خو د تیرو دوو کلونو د پروژو لپاره منظوره شوې بودیجه په قرارداد نه ده ورکړل شوې. نوموړی غوښتنه کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دی نور یوه او بله پلمه پرېږدي او د خوست هوایي ډګر لپاره دی په نوې منظوره شوې 9 میلیونه ډالره بودیجه ژر کار پیل کړي.
تر اوسه دا پروژه د ځینو خاصو مقاصدو او یا د خوست د خلکو سره د دغه لوی ظلم چې کېږي د هغه په خاطر باندې تر اوسه بیا هم دا کار نه دی. اوس د 1300 کال لپاره چې بودیجه بیا په دغه انتقال سوی په اسنادو کې 9 میلیونه ډالره شاوخوا کېږي. توقع لرم چې دغه بودیجې څخه دی پر سر وخت باندې
هغه صحیح استفاده وسی.
په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي میرباد خان منګل ویل چې په خوست کې د دې بنسټیزې پروژې پر وړاندې ځینې کړۍ چې غواړي پکې خپلې اقتصادي ګټې خوندي کړي په لویو لاس خنډونه جوړوي.
دلته یو سلسله شرکتونه وو چې په دې کې مستقیما مداخله کوله، حتی د کوم چې د مشال پایم لاس هم په دې کې موجود وو چې مسؤلین هلته وجود لري.
په ورته وخت کې د خوست د ولایتي شورا استازی عمران خان منګل ګواښ کوي که تر نوي لمریز کاله د خوست د هوایي ډګر د نویو پروژو چارې پیل نه شي، نو دوی به د احتجاج په بڼه په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر ولسمشره ورسوي.
که به د جارو نه شي دا خوست ولسونه برسي وي، موږ به صحیح سلحمیز مظاهرې وکړي، لارونه به په لار به بنده کړو، تر څو مرکز ته تر رئیس صاحب جمهوره پورې به موږ دا خپل پریود سوو چې موږ خوست په غنل سرنوشت داسې لوبې کېږي.
قومي مشر حاجي منډایر هم وایي چې د هغه چا پر وړاندې به چوپه خوله نه پاتې کېږي چې د هوایي ډګر کار ځنډوي.
که چېرته زموږ په دې میدان کې څوک نغړي وکړي یا څوک دا مشکل ستونزې جوړوي، موږ به دا ولسونه په مطلق ډول د هغه سړي په هېڅ نواب نه پرېږدو او مسل لارې به بندوو، غوښتنه به کوو تر څو د رئیس جمهور پر مخ خوله غوښتنه کړي.
یاد دې وي چې د خوست چارواکي او اوسېدونکي داسې مهال د هوایي ډګر په کار کې د ځنډ له امله غږ پورته کوي چې دا مهال د یاد ولایت په لسګونو زره مسافر په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خوري تیر کال پېښور سره نږدې د متنو پسمه کې د بمی چاودنې پترس کې د اوو وجلسو کسانو د کورنۍ غړي وای د تیر یو کال راهیسې په کراچي کې میشتي، خو په دې ورستوي کې په کراچي کې زیات سوي بدامني د دوی ژوند په دې شهر کې هم ګران کړی دی. د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی د دغه غزمنې کورنۍ لغړ سره خبري کړې دي او دا راپور را لژلې دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
لکه یو خبري هغه غناسته ویلاړه اغه هغه ارسم والا یاد دی اوس لکه وی خبر ارمان دی رسی یو وخر تل کر یادی نو خپل ماین خدا سے زرد چنه یری گی گرا از زر خو نت لکی ادارې زی په مدیر سخت دی.
دا غک د جمشید بیبی دی څه د پاسا یو کال مخکې د پیښور سره نږدې د متنو په شریکې رسمه کې د وسلوالو لخوا د دې 15 کلنې میرمن لکورا د دې د خاون لیورونو او لیورزو په ګډون و جنازې وتلې وي. هغه وای د دوی په خپل کلی کې د مدیره هسي د یو چا سره قبایلی دښمنی و، بیا یو وخت د دوی په سیمه کې اورپکی زیات شول او د دوی دښمنانو د سیمې له اورپکو سره یو ځای لومړی د دوی په حجره کې بمی چاودنه وکړه او ورپسې یې په حجره راکټونه ورول.
راوړو کې کمره نه کمره یې الله په کور داسې چې ته شې او بیا داسې لاړه دوی چې غما والی دی او دوی چې غمی بلی یور والی دی بلی هغه یو دوه سوکه زړه لیر کړلو، بیا مو بیټری راواخستې او بیا مو دا ټیرنې پې پراتی وي، مو تیسې کړي خاټې پې پراتی وي، چوکۍ پې پراتی وي. نو بیا لکه نه چا ویښته ښځو شوکولي همیشه یې پاره چې لوټ په ښځې زیات شي ویښته شوکوي ګریوان شلوي لکه مو دا یو کارم نه دا کړی.
جمشید بیبی زیاتوي د دغې دردناکې پېښې وروستو دوی کراچۍ ته کډه شوي دي.
ما پیدایش دی ما عمر دی ما واده دا ټول په کلی کې شوی ده. نو ما له نور دورا چی نه ګاډی لمبر پیژنم نه ځای پیژنم. ویلې چې ملک مو د کمو ډیر په دې کراچۍ کې ډیر وخت تیر کوم، خو هغه ملک لبسو.
نوموړی وایي د قبایلي دښمنۍ نتیجه د ظلمو وجنه او د پښتنو ښځو تل عمرې کونډتون وي.
ما خپل خاوند په خپله ویلي دي چې ما دا جداد نه ده په کار، ما دا هیڅ شی نه دی په کار، ما تاسو ژوند په کار ده خودی مو د پښتنو خلکو بس دا یو غه ده. ښه کار نه ده چې ښه کار ده، ښه کار هغه کار ده چې ښه تعلیم وکړي، ښه په خوشحالي عمر تیر کړي، هغه ډېره ښه خبره ده. اوس په دې اوو کاسو کې خالي زه په دې عمر کې یم، خالي زه په دې عمر کې یم. دې یوه لیورزی نه مې څلور میاشتو نه وای پاتې شوې، بل لیور نه مې یو دو ورځ وای ده، بلې دې درو میاشتو په کوت کې. دا دی کونتون زندگی چې دا ډیره ګرانه ده، آسان نه ده، دا ډیره ګرانه ده.
د جمشید بیبی دیرش کلن زوی ډاکټر سعید افریدی وایي د تیر یو کال راهسې په کراچۍ کې په آرام اوسېدل، خو د کله راهسې چې په کراچۍ کې ځینې وسلوالې ډلې قوي شوې دي، دوی ته یو ځل بیا د ځینې عناصرو لخوا دړکې ورکول شروع شوې دي.
میاش مخی شل ورو دی مخی بیا غملا شو اتلا شرا او اوستا بس فورس لگواله دل تا کراچی کی کراچی کی خال لڑی دا سی حالات دی دم گدل تے او ماما دی غتا بل اور دی غتا ملا شو نو سلار نو معلوم ہے کی بس کم طرف تلاش
یاد دیوی د 2012 کال د فروری په 12 نیټه د خیبر پختونخوا نیمه قبایلی سیمه متنو سره نږدې د یو کلی په حجره کې د بمی چاودنې له امله د یو کور و کسان وجل شوی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
زمو ژغله مشال رادیو څخوري او سم تاسو پام د ټوک ټکالو څخه د جوړ 19 پروگرام پر لور راګرځوم چې نو مې دی پام کوه. دا پروگرام تاسو لپاره امالونه ناصر جوړ کړی او وړاندې کوي. راځي چورته غرس
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا وخت تاسو ریډیو کمال اوری ګرانو قدر منو تیر و تلوز غلی دلو بیری دلو اوری دنگو دا گرگین مرچکی لمرچو نا ڈک ڈک سلامو نا اومنی بدی هیلیو چه مرچو بمو میده در خرابی کلی نوی لگی او ددون بمو سپگمی در توری کلی نوی دا خار بی سرپوخا گترانو او نالیو بمو پخی در ماتی کلی نوی او د پردیو سیاست دانانو په جلوسونو کې د زنده‌آباد او مرداباد نارو به ممرای در پړسولې نیوي او لانګ مارچ او شارټ مارچونه به پایڅې در چیرل نیوي. تاسو به یقینا دغه سوچ کوئ چې دا لانګ مارچ خو قادری صاحب وکړو، دا شارټ مارچ بیا د کمی بلا نوم دی. دا مارچ په تیرو ورځو کې دا اپوزیشن هغه پارټیانو وکړو چې له ډراینګ روم نه کله د باندې نه و راوتلي. څرنګه چې قادری صاحب له حکومت سره د مذاکرات وروسته له کنټینر سره داسې ورک شوی و لکه بجلی چې له کمبو ورکه ده، روټۍ د غریبانو له دسترخوان ورکه ده، او ایمانداری له پولیسو او تانو ورکه ده. دغه رقم د اپوزیشن هغه نازدانه مشران چې د درنې دپاره خو راغلي وو د یوه معمولي باران نه پستی درک هم نه و. ملک صاحب په چودھری بسیار علی خان پسی ګرځېدو او هغه په ملک شیر علی خان پسی، ځکه نو لانګ مارچ د یو معمولی باران په سبب شارټ مارچ جوړ شو. ګرانو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په صوبه بلوچستان کې گورنر تاج راغلی دی، یعنی د اقتدار تاج گورنر صاحب تور په سر شوی دی. د بلوچستان پخوانی وزیر بالا او د 15 کسیزه کابینه په دې خبر ډیر سخت په غوسه او پریشان شوی دی. د بلوچستان وزیر بالا چې د اقتدار په دوران کې خو به ټول عمر په اسلام آباد کې و، نن سبا په لندن کې ناست دی او صوبې ته نه راځي. خو د مزې خبره دا ده چې دی اوس هم وزیر بالا دی. څنګه راشي چې د شالیلا بادامی دارا پور واو.
درمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ د مخه هم تاسو ته ویلي وو چې د بلوچستان کابینه نن سبا بالکل فارغه سوې ده. وزیرانو خپل زاړه کاروبارونه بیرته شروع کړي دي. کم کم کاروبارونه؟ دا به زموږ د وزارتونو په کار پوه ښاغلی وزیر علی خان وزیری تاسو ته درشي. زما سره دا وخت سابق وزیر بالا صاحب د لندن په لاین دی، د ده سره خبرې کوو. د گورنر راج د لګېدو وروسته تاسو خو سابقه سواست، یعنی زاړه
زاړه بته زور بستا کایب. خبردار ما ته زور ونه وای. وزیر بالا وزیر بالا ہوتا ہے، وہ چاہے کرسی میں ہو یا ٹیکسی میں.
سر تو حالت پہ لندن کی سے کبھی اچھی ناشتے
پکوڑے خرچو
پکوڑے
وزیر بالا وزیر بالا بھی اگر پکوڑے خرچ کیا ہو کشنوں میں.
سر خیر، تاسو دومره مفلس نه یاست چې تاسو پکوړې خرڅول شروع کړی ده. ماشاءالله ش ډېر مال به مو جمع کړی وي، د زلزلې سامانونه، د سیلابو امدادونه او د خزانې پنډونه.
شالیلو بادامی که شا مجنون انګوري خانه خرابي اوس به په لوی لاس نیب والاو ته په لاس ورکې د عدالت را ته پام کې.
مگر ته ولې پریشانه کېږي؟ ته خو په لندن کې یې.
بس لندن خو نور مصیبت دی، د لندن پولیس ټولیز مرده پولیس او عدالت اورنګ دي چې په نوټ باندې سترګې پټي.
نه سر تاسو کله راځي؟
ناراضم ناراضم خاوري براس.
ولی ولی ولی
میری مرزي عجب بدنی ته خلک است. یو سړی یو ځای خوشاله دی ولی ملت پر بد دی. هغه الټا حسین چې له شلو کالو څخه په لندن کې ناست دی، تبریز شړپ شړپ صاحب له پنځو کالو څخه فرار دی، هغه ته څوک غږ نه کوي. زما خوار کې دویمه میاشت لا نه ده مکمله، نیت مو را باندې بند دی. چې اوس په کوټه کې وای ستا رنګه چار مشکۍ ته مې سیټیا نیوالی بیا نو ښه خبره وه. اوس په لندن کې ناست یم، د سمندر په غاړه قرار پروت یم، کس به کس غرض نه دارد، نه زنده آباد نه مرده آباد. تاسو ته چې سړی درسي یو خو ټوله وږي یاست، بل وای ټیکری را ښکاره کړه. بند که ټلیفون، کنی اوس خپل ګروپ ته وایم قسم دی کنی څوک درک لره څه معلوم.
ګرانو قدرمنو ملګرو، داود بلوچستان سابق وزیر بالا جناب.
بیا بیا بیا, بیا, بیا سابق ته چې وزه ولاړم زه نه اورم. کدی بل واری ثابت را تو ول ب قسم دی چې در ریډیو ته باندې در ووزم.
یو 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 چې را ووزی نو سبا وکی
کوشنان به در وبیرم، تا به در پزه ونیسم. یو ټی وی والام دغه رقم به تمیزی کول، تر ټی وی د باندې ور وتلم ټول کوشنان مې ور وبیرول. شزولا منډې کړې، وای 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 افریقان یې راغی.
گرانو قدرمنو ملګرو، موږ نه غواړو چې ستاسو ته ریډیو ګانو جناب وزیر بالا صاحب راووزي او ستاسو کوشنیان وبیروي. ملګرو زو د وزیر علي خان وزیری په لور، هغه به موږ ته دا راپور راکوي چې د بلوچستان فارغ وزیران څه کاروبارونه کوي.
په پښتو کې یو متل دی چې وایي خوړلي خولې خواړه غواړي. دا بلوچستان وزیران چې د کومې ورځې نه فارغه شوي، نو دوی خپل ابایي کاروبارونه بیرته پرانیستل. یو وزیر چې د وزارت نه یې د مخه د شلومبو کاروبار کاوه، اوس یې د شلومبو سره سره د کروتو ګوړي او جلیبه کاروبار هم شروع کړی دی. یو وزیر چې د وزارت نه د مخه سایکلان دلته حل تکول، نن سبا یې د سایکلانو د پنچر لګولو دنده شروع کړې ده. پخوانی وزیر صحت چې د وزارت په دوران کې کمی دوایانې دلته هلته کړې وي، هغوی اوس د انسانانو سره سره د چرګانو د ټیکو لګولو سرویس هم ورکوي. یو وزیر چې د خوراک میکمه ورسره وه، د ورک شوي اوړو د ایستلو دپاره یې 15 تنورونه خلاص کړي دي. پخوانی وزیر جنګلات په جنګلونو کې د بټیر د نیولو کاروبار شروع کړی دی. وزیر تعلیم د تعلیم بالغان د پاره ټیوشن سنټر خلاص کړی دی. پخوانی وزیر داخله چې د اغوا برای تاوان په تور هم ککړو، له خپل زاړه عدد نه مجبوره نن سبا هم اوخان او غویان اغوا کوي، او بیا یې د یوه زوړ څخه وهلي چرک په بدل کې بیرته رایله کوي. مشر وزیر صاحب په کباړي کې د یخ نه د ځان ژغورنې پاجامې او واګې خرڅوي. تاسو به د نن په دې راپور حیران شوي ضرور یاست، ولی چې ستاسو په ذهن کې به دا سوال وي چې مال خودی ډیر جمع کړی دی، نو بیا دا کاروبارونه ولی؟ دا هر څه دوی د افایی او نورو ادارو په سترګو کې د خاورې ور اچولو د پاره کوي. خودوی ته معلومه نه ده چې زمونږ د خوبیه ادارو نه خولی خاورو ته ضرورت لري او نه سترګې، خاوري خو د هغوی جیبونه غواړي.
اوس ملګرو د لوبو او لوبغاړو خبرونه. د پاکستان د ښځو کرکټ ټیم چې په تیرو ورځو کې انډیا ته تللی و او په اتم نمبر راغلی و، بیرته ملک ته راستون شوی دی. د دوی کپتانه زمونږ سره پلین ده، راشئ چې د دوی سره خبره وکړو. تاسو زمونږ غږ اورئ بی بی گلدستې؟
خودی اورم، کړه خو نه یم.
تاسو په اتم نمبر ولې راغلاست؟
تیمان اتو په دې خو اتم نمبر رالو، که لس تیمه وای نو لسم نمبر به راغلی وای.
تاسو پلیز دا راته ووایه چې ستاسو کارکردګي ولې دومره مایوس کون وه؟
په موږ تاویزان سوي وو.
چا تاویزان در باندې کړي وو؟
زما خواشې په ما تاویزان کړي دي، جادو یې را باندې کړي دي. زه چې روانه وم نو هغه وخت لا زما په ملا درد و.
لیکن دې نورو لوبغاړو هم ښه لوبه ونه کړه.
های 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 څه درته وایم، په هوټل اور په کور کې څه په ګراوند کې هم غیبت کوئ، د مخالف ټیم وکټ کیپر ته د خواشي او د اندرور غیبت یې کوئ، دی به غیبت کوئ، هغوی به بال په وکی او اوټ بې کړه.
او غیبت دا خو د ښځو عادت دی.
های های ګورکین وروره، چې رښتیا درته ووایم دا وخت زما هم دا ژبه لږ غیبت ته تخنیږي. که ستا اجازت وي نو ته راسه، د انډیا د ټیم یو څه غیبت درته وکم. د دوی دې دا تور مخونه خاورې سي. بلې به دوې دوې ډوډۍ خوړلې، موږ ته به یوه یوه چپاتۍ راکړه، خپل به چرګان خوړې او موږ ته به چرګې را لالې کړې. اغم زکام ویلی
گانو ملگرو ده دین ده مخه چی زهم ده سورسک فریادی غیبت شروع کم، اجازت را کئی خو پام کوا چی غیبت و نکی. او غیبت مکوی، غیرت وکی.
مشال ریڈیو ده مینی او رنا زیر.